د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعته خپرونې مطالب: د هیواد په نهو ولایتونو کې د درنې واورې او باران اټکل شوی، بلخوا بېوزلې خلک په دې سخت موسم کې د مرستو له ناسم ویش څخه شکایت لري.
مرستې راځي دا ټول طالبان را خپل هغه تاهیلو خلکو ته ورکوي، موږ هېڅ مرستې نه دي رسېدلي په هر ځای کې. دا رقم دي
ولې د نړیوالو الوتنو له درکه د هیواد د هوایي حریم عواید کم شوي؟
کله نه سي اسلامي امارت حکومت قدرت ته ورسېده، ډېر ایرلینونو خپل مسیرونه تغیر کړل.
د هغو ویډیوګانو په اړه غبرګونونه چې طالبان د خلکو د ځورولو په حال کې ښیي.
د اسلامي امارت ټیټ پوړي کسان عام مجاهدین دي، هغوی ر دېنه بیا څو ځل سرغړونه کړې ده.
ولسمشر بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2020 کال په انتخاباتو کې د دروغو یوه شبکه چلوله. په دوهمه نیمه کې د مخکښو ښځو ځانګړی پروګرام خپرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو شمېر ښځو پرون د طالبانو د بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی افغانستان له اقتصادي سقوط څخه ژغورلی، او د امریکا او روسیې د دفاع وزیرانو د اوکراین پولې ته نږدې د خطر د کمولو پر لارو چارو خبرې کړې. بشپړ خبرونه: د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو شمېر ښځو پرون د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شویو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. په بدخشان کې د ښځو د حقونو فعالې او د دې مظاهرې تنظیمونکې سمیه نعیمی ازادۍ راډیو ته وویل:
زنان به مشکلات زیادی مواجه هستند.
خځې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. خځې حق نه لري چې درس ووایي او کار وکړي. د خځو لپاره د ښوونځیو او پانتونونو دروازې تړلې دي. له طالبانو غواړو چې نجونو ته د ښوونځیو او پانتونونو دروازې پرانیزي. دوی باید خځو ته د ازادۍ او کار اجازه ورکړي.
لدې مخکې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې هم ښځو ورته مظاهرې کړې او طالبان یې تورن کړي دي چې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې کړې ژمنې نه عملي کوي. طالبان له ډېره وخته وایي چې د ښځو د تعلیم او کار په اړه پر یوې تګلارې کار کوي، او په څو ولایتونو کې د نجونو لیسې او ښوونځي هم پرانیستې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي طالبانو افغانستان له اقتصادي سقوط څخه ژغورلی دی. امیر خان متقی پرون د یو شمېر وزارتونو ویندویانو ته د وینا پر مهال چې رسنیو ته هم استول شوي ویلي په کور دننه مالي سرچینې سنبالې شوي دي. ښاغلي متقی ویلي ورځ تر بلې پر بانکي سکتور فشارونه کمیږي، او د نړیوالې ټولنې لخوا ورسره څو ځله نقدي مرستې هم شوي دي. نوموړی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې ځینو نړیوالو بنسټونو د ژمې پر مهال په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداری ورکړی. ملګرو ملتونو ویلي دا مهال د افغانستان شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي چې د هیواد د نفوس نیمایي برخه ده د خوړو خوندیتوب نه لري. په جرمني کې د یوې مهمې تګلارې له بدلون سره هغو افغانانو ته د پاتې کېدو چانس زیات شوی چې اوس یې په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د پنجشنبې په ورځ وویل له دې اقدام سره به هغه افغانان هم په ټولنه کې د ادغام په روزنیزو پروګرامونو کې شامل شي چې لا یې د پناه ورکولو په اړه پرېکړه نه ده شوې. د دې روزنیزو کورسونو پیسې د جرمني د دولت له بودیجې ورکول کیږي. جرمني دا تګلاره داسې محل بدلوي چې تازه نوی ائتلافي حکومت د کډوالۍ په سیاست کې د نوی پایل ژمنه کړې. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فیشر ویلي هغه افغانان چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د هیواد ته ورغلي نشي کولای بیرته افغانستان ته ستانه شي. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د سپرلۍ د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې لس کسان ټپیان شوي. د دې ولسوالۍ په 50 بستریز روغتون کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي. د سرچینې په وینا دغه بس پرون د کابل څخه د تخار خواته روان و چې د خانباد ولسوالۍ په یو اړوند سیمه کې للارې واوخت. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ او چټک تګ له کبله شوې ده. لازادی رالیو خبرون آوری دی امریکا و روسیه د دفاع وزیرانو د اوکراین پولی تنجده د خطر د کمولو پر لارو چارو خبری کری. پنتاگون پا یو لند بیان که ویلی دی چه لویت آستن او سیرگی شویگو پرون پا دی ار خبری وکری. د پنتاگون یو چارواکی د نوم نخودلو پشرت رویترز خبری آژانس تویلی چه اوز هم پا خکارادول ده هغت سپا ار اندیخمنده چه وینیه. د روسیا او امریکا د دفاع وزیران داسې مهال خبرې سره کوي چې د لویدیز قدرتونو د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې لخوا د یو لکو سرتیرو پر ځای کولو اندېښنه ښودلې او دا پر اوکراین احتمالي یرغل ته چمتووالی بولي. روسیا دا احتمال ردوي خو وایي دا ضمانت غواړي چې اوکراین او د پخوانۍ شوروي مخکیني جمهوریتونه باید د ناټو غړي نه شي. او د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي مرستندوی ډلې وروسته له هغه د پولنډ له پولې په شا شوې چې چارواکو یې پناه غوښتونکو ته د لاسرسي مخه ونیوله. د پولنډ او لیتوانیا لپاره د ام اس اف د بیړنیو چارو همغږي کوونکې فراوک اوسیک په یو بیان کې ویلي د سازمان درې میاشتې هڅه وکړه چې د چټک غبرګون ډلو ته په سرحدي سیمه کې د دننه تګ اجازه واخلي. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې د ژمي په دې سړه هوا کې پناه غوښتونکي بند پاتې دي. اروپایي ټولنه د بیلاروس د واکمن الکساندر لوکاشنکا پر رژیم تور لګوي چې دغه کډوالې د پولنډ، لاتویا او لیتوانیا پولې ته راوستې دي. پولنډ خپلې خاورې ته د کډوالو د مخنیوي لپاره اغزن سیم او کټاره درولې او زرګونه سرتیري یې هم ځای پر ځای کړي دي. دغې سیمې ته د ورتګ لپاره خبریالان او د بشري ډلو کارکوونکي ځانګړې اجازې ته اړتیا لري. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست د هیواد په نهو ولایتونو کې د درنې واورې او باران اټکل کړی او د احتمالي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. د دغه ریاست د اټکل له مخې په دې ولایتونو کې بنن او سبا واوره او باران وشي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر ولایتونو کې تازه خلک سیلابونو ځپلي او د ژمي له رارسېدو سره بشري مرستو ته د بېوزلو خلکو اړتیا هم ډېره شوې ده. په دې اړه نور جزئیات اسدالله لودین او روی.
د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست وایي نن او سبا په نهو ولایتونو خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، لغمان، پنشیر، نورستان، کونړ او بدخشان کې د درنې واورې او باران احتمال شته. دغه ریاست پرون پنجشنبه په یوه خبر پاڼه کې د باران اندازه 15 تر 150 ملي متر پورې ښودلې او په بیلابیلو سیمو کې د واورې کچه هم تر 1500 او 150 سانتي متر پورې اټکل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وروستیو ورښتنو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د باختر دولتي اژانس د راپور له مخې درې ورځې مخکې د شوې واورې او باران له کبله 11 تنه مړه شوي او 30 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت وایي هلمند، کندهار او اروزګان ولایتونو ته یې مرسته کوونکي ډلې لیږلي چې د سیلاب ځپلو لاسنیوی وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادۍ راډیو ته وویل هغه کسان چې اوبو کې گیر پاته وو د هلیکاپټرو په مټ ژغورل شوي دي. طالبانو له وروستیو ورښتنو وروسته طبیعي پیښو ته د رسیدو په هدف یو ځانګړی کمیسون هم جوړ کړ. دغه کمیسون چې مشري یې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغني برادر کوي اړوندو ادارو ته لارښوونه وکړه چې د طبیعي پیښو زیانمنو شوو ته مرستې برابرې کړي. بلورته د ژمي پر رسیدو خوراکي او سون توکو ته د بیوزله افغانانو اړتیا د پخوا پرتله ډیره شوې او ځینې دا شکایت هم کوي چې مرسته مستحق کسانو ته نه رسیږي.
موږ د باوري مرداخ ترڅو د غورماش ولسوالۍ بدرس ولایت موږ سره هیڅ کومک نه دی شوی.
زه د محمد یم د فراه ولایت څخه سره په تماس کې یم. ورور دغه د امریکای سراج د ټول طالبان خپل هغه تاهیل خلکو ته ورکوي. موږ هیڅ مرستې
نه رسیدلی په هر ځای کې دا رقم دی دا پرون چې دلته آیاتان راغلي وو خو آیاتان داسې خلکو ته د مرستې ورکولې چې هغه ټوله د طالبانو خپل خلک وو دا اوس هم دلته ټولو غریبان پاتې دي.
د دایکنډي د ولایت خبره کوم د پاتو د ولسوالۍ څخه کومې مرستې چې راځي دا په څه ترتیب راځي پر سره کال راځي کومو اړمنو کسانانو ته نه رسیږي دا اسماس یو کار دی.
مرسته کوونکو سازمانونو له دې وړاندې خبرداري ورکړې و چې په افغانستان کې د پراخې بېوزلۍ له کبله به خلک سخت جمعې په مخ کې ولري. په افغانستان کې له تیرو نږدې 15 میاشتو راهیسې چې طالبان واکمن شوي بېوزلۍ او بیکاری زیاته شوې. که څه هم بېلابېلې ادارې د بشري مرستو په رسولو بوخت دي خو خلک او مسؤول چارواکي دا مرستې کافي نه بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د تیر نظام لړنګې دورسته د هواد له هوایي حریم څخه د 413 دونکو نړیوالو الوتنو کچا 15 تر کته شوې ده. د طالبانو د حکومت د هوایي چلند اداره وایي د هوایي چلند له نړیوال سازمان ایکو سره په اړیکه کې دي څو د هوایي حریم د کنټرول او مدیریت لپاره له یو نړیوال شرکت سره تړون لاسلیک کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان هوایي حریم څخه په تیر نظام کې په ورځنی ډول شاوخوا 400 عبوري پروازونه کېدل خو اوس دغه پروازونه 15 تر راکته شوي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې ویان امام الدین احمدی نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې د افغانستان هوایي حریم کنټرول او مدیریت شي. هغه وایي اوس مهال د طالبانو، قطر او ترکیه هیوادونو تخنیکی ټیمونه په دې اړه بحث کوي.
پوری پروازونو په خاطر موږ همدا اوس دیو جمله په عموم کې د ایئر ټرافیک سیستم لپاره موږ د قطر او ترکیې ګډ ټیم تخنیکي ټیم سره په خبرو بوخت یو. زموږ تخنیکي ټیم سره خبرې کوي تر څو یوې مثبتې ښې پایلې ته سره ورسیږو. په ټولو جزئیاتو خبرې کېږي که چېرته نتیجه مثبته او انشاءالله چې قرارداد به ورسره کېږي.
په ورستیو کلونو کې د هوایي حریم د کنټرول او مدیریت په برخه کې تل اندېښنې مطرح شوې دي. له دې وړاندې د افغانستان هوایي حریم د نړیوالو ځواکونو لخوا کنټرول کېده چې کله ناکله به د افغانانو نړیوالو ځواکونو د همغږۍ په برخه کې اندېښنې مطرح کېدې. خو په 1994 کال کې د افغانستان د هوایي حریم کنټرول په رسمي ډول د افغانستان پخواني حکومت ته وسپارل شو. خو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د دوی له لوري د رادار سیستم ویجاړول هغه مسأله وه چې د هوایي حریم د کنټرول ستونزې یو بیا زیات کړي. لدی ټولو سره اوس دا معلومه نه ده چې د افغانستان د هوایي حریم کنټرول د طالبانو په لاس کې دی او کنه. که څه هم د طالبانو د هوایي چلند ادارې د پښتنې ته ښکاره ځواب ورنه کړ خو ټینګار وکړ چې د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول او مدیریت لپاره د هوایي چلند نړیوال سازمان ایکو سره په اړیکه کې دي تر څو د هوایي حریم د کنټرول او مدیریت لپاره له یو نړیوال شرکت سره تړون لاسلیک کړي. لوبل خو بیا سیاسي شونون کې شکر نیازی دی مسالې ته اشاره سروي. په اوسنۍ اداره کې څو عوامل شته چې د افغانستان فضا څخه کمی تیاری تګ را تک کوي.
کله چې نسی هغه حکومت سکوت وکاو د اسلامي امارت حکومت قدرت ته ورسید یو لامل دا و چې یو تغییر د نظام دلته راغی. نو د تغییر د نظام د دنیا په سطح ټولو ته ابلاغ سو. البته وایي ایرلینونو هم دینه خبر سل ډیر ایرلینونو خپل مسیرونه تغییر کړ دینه. او بل عامل دا ده چې د اسلامي امارت حکومت د دنیا لخوا په رسمیت نه ده پیژندل سوی او بعضې بندیزونه او بعضې قیودات په دوی باندې وضع دي.
د پخوانی حکومت په وخت کې په ورځنی ډول به د افغانستان له هوایي حریم څخه 350 څخه تر 400 عبوري پروازونه کېدل. د طالبانو د هوایي چلند اداره وایي د پخوانی حکومت په وخت کې د افغانستان له هوایي حریم نه د هرې تاریخ په تیریدو سره 200 امریکایي ډالر د افغانستان خزانې ته ور اضافه کېده چې په کلین ډول به عاید 15 میلیونه ډالر ته رسیده.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. پر خواله رسنیو د طالب وسلوالو لخوا په عام محضر کې د یو شمیر کسانو د ویښتانو د قیچی کولو د ویډیوګانو خپرېدو خبرګونونه پرولې دي. د کابل یو شمیر ښاریانوای طالبان وایي یو څه خو په عمل کې بل څه کوي. که څه هم په دې اړه طالبانو تر اوسه تازه څه نه دي ویلي خو وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا په یوه خبرپاڼه کې ویل شوي و چې د ګیرې د پریښودو، د موسیقۍ د نه اورېدو او د ویښتانو د کمولو په اړه دوی یوازې خلکو ته توصیې او سپارښتنې کوي.
په خپل رسنیو د تازه خبرې سوي ویډیو غږیزه بڼه، یو کس چې نخودی رنګ جامې پر تن پر ځمکه ناست دی او یو بل کس چې یوازې په ویډیو کې پښې ښکاري د ویښتانو پر ماشین کولو یې بوخت دی. ویډیو اخیستونکی شخص په پښتو خبرې کوي او بیا ورته خاندي. د دې ویډیو په اړه د ټولنیزو رسنیو کاروونکو ادعا کړې چې دا کسان طالبان دي او له یاد شخص سره یې په هرات ولایت کې داسې چلند کړی دی. خو د دغه شان ویډیوګانو خپرېدو سره د یو شمېر کابل ښاریانو اندېښنې او غبرګونونه راپارېدلي دي. د کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو عبدالله احمدزي او بادام احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې دا شان کړنې به د خلکو او د طالبانو د حکومت ماترمنز واټن لا زیات کړي.
کدا کړنی داسې مسلسل توګه روان وي نو یو واټن به د حکومت او د ولستر منځ منځ راځي چې دا به په راتلونکي کې ناشونی وي چې مونږ بیا بیرته دا کار ترمیم کړو یا را جوړ کړو. نو ښه به دا وي چې اسلامي امارت وکولی شي ولسونه ځان ته رانږدې کړي، نه چې په بعضې وړو وړو خبرو باندې ولسونه له ځان څخه لرې کړي.
ډیر بد حالت همدا دی چې کله د مشرانو هغه اصلي امر نه پرځای کیږي، خو کوم چې د اسلامي امارت ټټپوړي کسان دي او عام مجاهدین دي هغه ر دینه بیا څو څو ځل سرغړاونه کړې ده، تسلط پرې نشته، دا ډیر سخت ده. نو په همدې اساس باندې دا ښه پایله نه لري.
دوی وایي چې د طالبانو حکومت د خپل سارو کسانو د دا شنکړنو مخه ونه نیسي، خلک بلا قهرجن سي، ځکه په خبره یې اوس مهال خلک له اقتصادي پلوه سخت ځپل شوي او له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې په خواله رسنیو یوه بله ورته ویډیو هم خپره شوه چې کابل ښار کې یو طالب یو ځوان مخې ته درولی او په عام محضر کې د سړک پر سر یې د سر ویښتان په دې تور ورقی چې کوي چې ګواکې په پنځم امنیتي حوزې اړوند سیمه کې په غلا نیول سوی دی. هغه څه چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویان عاکف مهاجر هم ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې هغه کس په غلا نیول سوی و او په حوزه کې ویښتان قیچي سمي، خو په دې ویډیو کې شور او ګڼه ګوڼه لیدل اورېدل کیږي. دوه ماشومان هم ښکاري چې له سیمې تیریږي او د یوه شاته د ښوونځي بایک پروت دی. آن دا چې یو کس ویډیو اخیستونکي شخص ته خطاب کې وایي چې دا کس د مجاهدینو یعنی طالبانو نوم بدوي. دا ویډیو په خواله رسنیو زیات خبره او غبرګونونه درلودل، تر دې چې ځینو طالب چارواکو په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې ډول کړنو مخه باید ونیول سي. بلخوا یوه مدني فعاله او د کابل ښار اوسیدونکې مونسا مبارز بیا وایي طالبان په خبرو کې یو څه او په عمل کې د دې لپاره بل څه ترسره کوي چې د خپلو هغو ځواکونو زړونه وساتي او ملاتړ یې له لاسه ورنکړي، د کومو دلایلو لپاره چې په تیرو شلو کلونو کې د جګړو په لیکو کې وجنګول
د څو سرتیرو د ذهنیت د ساتلو لپاره چې لا هم په جګړه کې ودرېږي او د دې لپاره چې دوی ځانونه په یو متزلزل حالت کې ګوري، اوس اړ دي چې د ګیر غیر اسلامي جامو او موسیقۍ په نوم د خلکو زورول پیل کړي. په همدې خبرو او ارزښتونو یې خپل سرتیري د جګړو لیکو ته راوستی وه. په همدې ارزښتونو یې د سرتیرو پلار او مور ته قناعت ورکړی چې اولادونه یې د خپلو شخصي ګټو لپاره د قربانۍ لپاره راولي.
اغلی مبارز هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ډول کړنو مخه دی ونیسي، ځکه په خبره یې هم په هیواد دننه او په نړیواله کچه سیاسي او ټولنیزې ستونزې لا زیاتوي. هڅه مو وکړه طالبانو ته د منصوبو کسانو د دغه شان کړنو د ترسره کېدو په تړاو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویاند او د حکومت ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او بلال کریمي نظر هم واخلو، خو زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړل سو. خو څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له لوري په یوه کوچنۍ خبر پاڼه کې ویل شوي و چې دوی توسیعي چک پوینټونه ځکه جوړ کړي چې یوازې د توسیع تر حده به خلکو ته د ګیرې موسیقي، د ښځو شرعي محرم او نورو مسایلو په اړه توسیع او د جماعت په وختونو کې خلکو ته جماعتونو ته لارښوونه وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. زمونږ خبرونه روانې دي، وړاندې نور راپورونه هم خبرو. خدا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ملالی بشیر اوروي.
نیویارکر مجلې په خپل اخیری ګڼه کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. افغانستان د نړۍ تر ټولو لوی بشري بحران ګرځېدلی. مقاله په کابل کې په یو روغتون کې د بستر کوچنیانو په کیسه پیلېږي. په سر کې لولو چې نوې زیږېدلي کوچنیان اکثره هغومره وزن نه لري لکه څومره چې باید یې ولري، او د داسې ښځو شمېر مخ پر زیاتېدو دی چې د خوار ځواکۍ له کبله تر خپل وخت مخکې ولادت کوي. وروسته د ډاکټرانو په اړه راغلي چې وایي له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي ډاکټرانو معاشونه نه دي ترلاسه کړي. نیویارکر مجلې په دې مقاله کې د ملګرو ملتونو هغه راپور ته اشاره کړې چې وایي د روان کال تر نیمایي پورې ښایي 90% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند ته اړ سي. د نړیوال بانک په وینا بېوزلي په دې معنی ده چې د نړۍ یو وګړی د ورځې پر یو ډالر او 90 سنټه ګزاره کوي. وروسته د طالبانو د یوه ویاند ذبیح الله مجاهد له قوله لیکل سوي چې وایي د بېوزلۍ خبرې پروپاګاند دی او د طالبانو حکومت سرچینې او عواید لري چې د دوی د حکومت لپاره کافي دي. د لیکوال په باور د طالبانو دا خبره ردول چې په افغانستان کې خلک له بېوزلۍ سره مخامخ دي د دې هیواد بحران نور هم زیاتوي. مقاله یادونه کوي چې په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې یو پر ځان بسیا او خپلو پښو ولاړ اقتصاد رامنځته نه سو چې له کبله یې اوس خبره تر دې رسېدلې چې خلکو ته معاش نه ورکول کېږي او خلک د لوږې ورځې شپې تېروي. د مقالې په وینا په تیرو 20 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې طالبانو د ملګرو ملتونو مرستندویو هڅو ته خنډ نه دی جوړ کړی، خو په ورته وخت کې د افغانانو پر وړاندې ځپونکي اقدامات پیل کړي لکه په کندهار، هلمند، غزنی او کندوز کې د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د راپور له مخې 100 کسان وژل سوي. د نجونو پر زده کړو یې محدودیت وضع کړی، ښځې یې له کاره ګرځولي او ځایي خبریالان یې چپ کړي دي. ډیپلوماټ خبرونه بیا د تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبانو د اړیکو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. مقاله د ملګرو ملتونو هغه راپور ته په اشاره پیلېږي چې وایي پاکستانی طالبان یو ځل بیا سره راټولېږي او چې مشرتابه یې په افغانستان کې دی. خو د مقالې په وینا افغان طالبانو له افغانستانه د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو د ایستلو هیڅ نښې نه دي ښودلې او نه یې هم د هغوی مخه نیولې چې په پاکستان کې حملې ونه کړي. د مقالې په وینا دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هڅې کوي نړۍ قانع کړي چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره اړیکې جوړې کړي. د انډیپندنت په دې مقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د تحریک طالبان پاکستان غړیو شمیر له 4000 تر 10000 پورې دی.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. یو شمیر میرمنې چې د پخوانی حکومت پر مهال موټر چلاوه وایي د طالبانو له واکمنې وروسته له ویرې موټر نشي چلولی. دا میرمنې وایي طالبانو پر دوی ساحه دومره تنګه کړې چې ښارونو ته پرته له محرمه نشي تلای او په دې فضا کې موټر چلول ورته خطرناک کار ښکاري. خو طالبان وایي دوی تر اوسه د میرمنو د موټر چلولو د څرنګوالي په اړه پریکړه نه ده کړې.
د طالبانو لراتک سره میرمنو د شخصي او ټیکسي موټرو چلول پریخي. یو شمیر وايي وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د موټر چلولو پر مهال د طالبانو لغبرګونه ویریږي. د دوی په وینا له کلونو د موټر د چلولو د جواز په درلودو سره د افغانستان په لویو ښارونو کې د خپل آرام ژوند او خلکو ته د خدمت لپاره فعالیت کاوه، خو د طالبانو پر راتک سره له دې کار لاس په سر شوې دي. مدني فعاله محبوبه چې د مدني فعالیتونو د لس کلنې تجربې تر څنګ د موټر چلولو له لارې خپل کور ته نفقه ګټله وای، هغه مهال یې کولی شو د خپل ژوند چارې په ښه ډول مدیریت کړي. نوموړي چې د یوې ماشومې مور ده د 2015 کال راهیسې د جمهوریت تر پایه خپل شخصي موټر چلوه، خو اوس پرته له دې چې طالبان او دا نورې مېرمنې له دې چارې منع کړي خپل له موټر چلولو لاس اخیستی. هغه ازادي راډیو ته وویل هغه فضا چې طالبانو په افغانستان حاکمه کړې ترې ویره لري.
استفانه از چور لبد مرغت سلور میشته وړاندې می د امنیتی مسایلو او روانو شرایط لامل د خپل ځان د خوندي ساتلو لپاره له موټر چلولو لاس واخیست.
کته هم په تیر نظام کې د میرمنو لپاره د موټر چلونې چاره د سنتي او اقتصادي لاړخه اسانه نه و، خو بیا هم میرمنو ته د موټر چلولو د جواز ورکولو پروسې ډېری هغه دغه کار ته تشویق کړی وي. د تیر نظام د ترافیک ریاست د معلوماتو له مخې شاوخوا 1000 میرمنو د موټر چلولو جوازونه ترلاسه کړي وو، خو اوس یې حضور کم رنګ دی. خو له دې ټولو حالاتو سره اوس هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ځینې میرمن شته چې موټر چلوي. موږ هڅه وکړه چې دوی سره خبرې وکړو، خو دوی د مرکې لپاره حاضر نه شوه، خو په وینا یې اوس د پخوا په څیر آزاد او آرامه فعالیت نشي کولی. ارزو چې د تیر نظام دولتي کارکوونکي و خپلې دندې ته به په شخصي موټر کې تګ راتګ کوو. ازادي راډیو ته وویل
نخیر بعد از آمدن طالبان ده طالبانو پراتک سرم ما نور دیدی توان ترلاس نکل چی موتر و چلوم دیدی لپاره چی دی غیر اخلاقی او غصناکی روی سخه امیری دلم دیم دی لپاره می دی موتر چلوی پری خودل
خو طالبان بیاوی چی دی مرمونو دی موتر چلوی مسئله تر اوس پخپلو که نه ده بحث کردی دو طالبانو ده امر بالمعروف و نهی نلمنکر وزارت وین حاکف مهاجر آزادی رو دیو ده پا دیاره او ویل
نه خیر تا بله در این باره ایت چیز گفته نشده
خود طالبانو وین زبیولا مجاهد به آزادی رو دیو ده پلیکلی برنه ویلی چه پا دی موضوع تر اوز بحث نده شوی لابل خواه پا هیرات که ده مرمونو لپاره ده موتر چلاونی ده زدکرو ده یو مرکز مسئول عادله وی چه ده افغانستان لسوقو سر ورست دیدی ولی ده ترافیک ریاست ده موتر چلاونی ده زدکرو ده مرکزونو فعالیتونه زنده ولی دی اغلی عادله چه شاوخه یو لسکاله ده موتر چلاونی پا برخ که مرمونو ته زدکری ورکری وی تر ده محالی لدری زروزیاتو مرمونو ته ده موتر چلاونی زدکری ورکری اغیل آزادی رو سره په خبرو که ده خپل مرکز ده بیا فعالیدو پاره و ویل
به متاسفانه وقتی لبد مرغه لغه وقت نه چې طالبان راغلی زموږ مرکز تړل شوی دی او فعالیت نه لرو موږ غوښتل بیرته خپل فعالیت پیل کړو خو د هرات ولایت د ترافیکو مدیریت لخوا زموږ کار وځنډول شو او موږ ته یې وویل چې د تاسو کارونه تر یو وخته ځنډول شوي دي خپل مرکز بیا مه پرانیزئ او زده کوونکو ته زده کړه مه ورکوئ نه ده شاګردان
خود هرات ولایت د ترافیک مدیر عبدالله اکبری بیا دغه ادعاوی ردوی
ما همچین اطلاعی ندارم و همچین
موږ هم سناسه اطلاع نه لرو او همدا مبتدا هم ندی ویل شوی چې مرمن دې د موټر چلولو اجازه ونه لري
خزینه موټر چلون کې په داسې حال کې خپل کار لاس په سر کېږي چې لدی وړاندې د طالبانو حکومت هم په وی اعلامیه کې په خاري ټکسیګانو کې د مرمنو په تګ راتګ ځینې محدودیتونه وضع کړي دي او له خاري ټکسي چلوونکو غوښتي چې بې حجابه مېرمنې پورته نه کړي او د 45 کیلومتره څخه لرې مېرمنې له محرم پرته سفر نشي کولای
قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د مخکښو ښځو 19 پروګرام هم لرو او د دوه تیر سره وسی خو د دې برخې وروستای راپور یو نړیواله مسله ده د امریکا ولسمشر جو بایدن پر مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ تور پورې کړی چې د 2020 کال د انتخاباتو پر مهال د دروغو یوه شبکه چلوله بایدن دا توندې څرګندونې د کانګرس پر ودانۍ د جمهوري غوښتونکي ګوند د پلویانو د یرغل د لومړنۍ کلیزې په مناسبت جوړو شویو مراسمو ته وکړه پر کانګرس د ټرمپ د پلویانو په پروسګن یرغل کې چې پر دیموکراسۍ برید وبلل شو لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول د موضوع جزیات اسدالله لودین اوروي
د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس د ودانۍ یا کپیټل له هغې خونې وینا کوله چې تیر کال د پارېدلو مظاهرتیانو د یرغل د څپو شاهده وه پر کانګرس د جمهوري غوښتونکو په دې برید کې چې د 2021 کال د جنورۍ په شپږمه وشو لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او څه باندې 100 پولیس افسران ټپیان شول بایدن په دې تونده وینا کې پخوانی ولسمشر د دروغو په ویلو ملامت کړ او د امریکا له ولسې غوښتنه وکړه چې پریکړه وکړي سیاسي تاوتریخوالی د یوه اصل په توګه مني او کنه
زمون په تاریخ کې د لومړی ځل لپاره یو ولسمشر نه یوازې دا چې ټاکنې وبایللې بلکې هڅه یې وکړه چې د واک د سوله ییز انتقال مخه ونیسي د دوی قهرېدلې بلواګر کانګرس ته راورسېدل خو هغوی ناکام شول ماته یې وخوړه موږ د یاد په دې غونډه کې دا داد ورکوو چې بیا به هېڅکله هم داسې برید نه تکرارېږي
د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو د 2020 کال د ټاکنو د پایلو په اړه ډېرې مظاهرې وکړې او دا ټاکنې یې له درغلیو ډکې وبللې خو جو بایدن وایي د ټاکنیزو درغلیو په اړه هیڅ شواهد نشته بایدن ټرمپ ملامت کړ چې د اصولو پر ځای قدرت غوره باله او وړاندیز یې وکړ چې د راتلونکي لپاره ښه لاره دا ده چې حقیقت درک او پر اساس یې ژوند وشي مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا دارت کړی چې ګواکې مظاهره چانو دی د ده په لمسون پر کانګرس یرغل کړی وي د بایدن تر پرونیو څرګندونو وروسته ډونالډ ټرمپ یو لیکلي ځواب کې وویل بایدن هڅه کوي چې زما له نوم نه په استفادې امریکانو رحم وویشي ټرمپ د بایدن څرګندونې سیاسي ننداره وبلله او ویل ده باید د 2020 کال ټاکنې ګټلې وای ټرمپ چې پرونیو مراسمو کې له ګډونه ډاډه کړې وه دا اشاره هم وکړه چې د 2024 کال ټاکنو ته به بیا نومان شي په امریکا کې یو تازه نظر پوښتنه خي چې په هر دریو امریکایانو کې دوه غوی پر کانګرس یرغل ډیر او شدید تاوتریخوالی بللی دی، خو د پوښتل شوو جمهوري غوښتونکو او حاکم ګوند دیموکراتانو په نظرونو کې د پام وړ توپیر تر سترګو کیږي. د کانګرس یو کمیټه لا هم د دغه یرغل په څیړنه بوخته ده او تر اوسه د پیښې له سلګونه عیني شاهدانو سره مرکې کړي دي. د امریکا لوی څارنوال میریک ګارلند ویلي چارواکو تر اوسه په ټول هیواد کې 225 تنه د دغه یرغل په تړاو نیولې دي.
د سهار 8:13 د زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په مکرې د خبرونو لنډیسته، د بدخشان ولایت په کشم ولسوالۍ کې یو شمېر ښځو پرون د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شویو محدودیتونو پر ضد مظاهره وکړه. د دې مظاهرې یوې تنظیمونکې وویل له طالبانو غواړي چې نجونو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او د کار اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي طالبانو افغانستان له اقتصادي سقوط څخه ژغورلی دی. ښاغلی متقی پرون په یوه وینا کې وویل چې په کور دننه مالی سرچینې اوس سنبال شوي دي. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د سپرلۍ د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې 10 کسان ټپیان شوي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ او چټک تګ له کبله شوې ده. په جرمني کې د یوې مهمې تګلارې له بدلون سره هغو افغانانو ته د پاتې کېدو چانس زیات شوی چې تازه یې په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. د دې نوي اقدام له مخې هغه افغانان هم په ټولنه کې د ادغام په روزنیزو پروګرامونو کې شاملېږي چې لایې د پناه ورکولو په اړه پریکړه نه ده شوې. د امریکا او روسیې د دفاع وزیرانو د اوکراین پولې ته نږدې د خطر د کمولو پر لارو چارو خبرې کړي دي، او د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي مرستندوی ډلې وروسته له هغه د پولنډ له پولې په شا شوې چې چارواکو یې پناه غوښتونکو ته د لاسرسي مخه ونیوله.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشه شذ خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري می رحمت صاحب پر مخوري. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته یې د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. مخکې تر دې چې طالبان د افغانستان واک په لاس کې واخلي، په افغانستان کې د هنر په ډګر کې لږ څه پرمختګونه سوي وو. نارینه او ښځو د تیاتر او موډلینګ په برخه کې کار کاوه. د دې برخې پر اهمیت او په دې اړه چې دې برخې ولې باید دوام کړی وای، له سینماګری دل افروز زیرک او د لورا برایت شرکت له رئیس مرزیه راحت فیضی سره خبرې کوو. مرزیه راحت فیضی له موږ سره وصل سوې ده، د لورا برایت شرکت رئیس. مرزیه جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
سلام، وخت مو بخیر، او ټول درنو اوریدونکو ته هم سلامونه او نیکی هیله ورامې کوم.
مرزیه جانې، نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي، د تیاتر او موډلینګ په برخه کې یو څه کارونه سوي وو. دغه برخه ستاسو په نظر باندې څه اهمیت لري، او په سالمو ټولنو کې دې برخې ته څومره کار سوي دی؟
بیا هم ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې ټولو ته روښانه ده، کله چې د یو هیواد اما فرهنګ، رسم و رواج، کلتور، هر چی خلکو ته یا نړیوالو ته وړاندې کیږي، ضرورت همدغه هنري برخو ته ده چې همدې لارې نیمو کولی سو نړیوالو ته وښیو. خوشبختانه په دغه وروستیو کلونو کې په دې برخو کې کارونه ډیر زیات روان وو، او ډیر زیات مهم رول یې درلوده. ولی په ډېرې بدبختۍ سره چې په دغه دریو یا څلورو میاشتو کې دغه وضعیت بېرته هغه پخواني حالت ته راوګرځېده چې اما د افغانستان واقعی چیره یا واقعی فرهنگی چی موک باید نریوالو تکودلی وی، او پدی برخه که موک لاست راولونی پرمختگونه هر چی درلودل ده یوزل بیال شاتگی درلوده، او بالاخره با امغه پخوانی وضعیت تبیر تراو گرزیدو. اهمیت دیر زیاد ده، زکر موک کلا چی غالو چی دخپل هیواد فرهنگ رسم رواج دا هر چه نړیوالو ته ښکاره کو چې څومره مثبت کارونه مو کوو، څومره هیله بخون کې ژوند د افغانانو ترمنځ ده، نو خامخا ضرورت همدغه ده چې باید په دې برخه ډېر زیات کار سوی وی. ولې بدبختانه چې په دغو وروستیو کې په دې باندې ډېر زیات منفي تاثیرات درلودل، چې دغه برخه چې دومره زحمتونه ورباندې ایستل سوي وو، کار ورباندې سوی وو، دا هر څه موږ له لاسه ورکړل.
دل افروز زیرک هم لمر سره د تلیفون لاري وصل سوی ده. دل افروز جانې ډیره مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
مننه ډیره زیاته قربانم شما، تاسو قدرمنو خوګو همکارانو ته او ځینکو ته د دل سره سلامونه او نیکیل وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسې آباد.
دل افروز جانې، که پر دې موضوع باندې یو څو خبرې وکړي چې د هنر او تیاتر برخه ولې مهمه ده په یو داس ټولنه کې چې پرمختګ یې کړی وي او سالم وي او خلک آرام وي.
هنر، تیاتر، تمثیل دا هغه برخې دي د ټولنې آینه ده. هر سړی ځان پکې ګوري، نو څه وخت یې تمثیل کېږي یا یو څه شی ښودل کېږي د پردې پر مخ، دا په دې معنی چې هر څوک کې خپل هغه مثبت او منفي ټکي وګوري. نو دا د یو ټولنې د پرمختګ لپاره، دا د دې لپاره چې هغه ټولنه خیرازه شي، هغه ټولنه کې بدبختیان له منځه لاړ شي، هغه ټولنه کې هغه منفي ټکي سي دي، که په کلتور برخه کې ده، که په فرهنګ برخه کې ده، که په مذهب کې لنانه خلک ناوړه ګټه اخلي، نو دغه ټول خلکو ته ورښيي چې دا دغه سمه لاره ده او دغه خرابه لاره ده. نو تیاتر په دې خاطر باندې ډېر زیات مهم ده، ځکه چې هغه یوه آینه ده، هغه داسې یو آینه ده چې هر سړی پکې ځان ګوري. هر وخت چې مونږ یو ننداره کړو، نو مونږ هغه خپل ځان هلته ګورو چې مونږ دلته په کوم هغه کې یو، په کوم سټیج کې یو، آیا دغه مثبته خوا ما ځان باندې تبدیل کړي نه په دا منفي خوا. نو تیاتر دا که ډرامه ده، که فلم ده، که د پخپله دغه میډیا ټوله، دا هغه څه دي چې د ټولنې پرمختګ کې، یعنی سل په سلو کې لاس لري، د ټولنې پرمختګ ته د خلک راکاږي، حالات د بدلون لپاره چې خپل دغه ټولنې ټول حالات د بدلون لپاره لکه دا دلته پکې کار کیږي. خو بدبختانه چې زموږ په هېواد کې نه له پخوا دې ته کار شوی ده، اوس خو لا د ښې په صفر باندې ولاړ ده. د پخوانه هنرمند ته زموږ په ټولنه کې لکه ډېر څه ووایم، په سپکه سترګه کتل کېږي. موږ هېڅکله خپل هنرمند ته ارزښت ور نه کړ، هېڅکله هغه ته په ښه سترګه ونه کتلې، هنر ته مو په قدر ور نه کړ. همدغه علت ده چې موږ ورځ تر بلې په شا روان یو. موږ هغه پخواني کلتورونه، هغه پخواني خبرې، هغه خبرې چې مثلا هغه دین کې شته، نه مذهب کې شته، نه کلتور کې شته، نه هغه څه دي چې دغه ټولنه په باندې راتلونکي پرمختګ کولی شي. خلک پر مخ روان دي، موږ پر شا روان یو. تل خلک یو قدم مخکې ځي، موږ یو قدم شاته ځو. همدغه داسې موږ پیړۍ پیړۍ له نورو نړیوالو نه موږ شاته پاتې یو. دا د کمپیوټر اثر وګوره، دا د انټرنیټ اثر وګوره، په دې کې هم موږ ډېر وروسته پاتې یو. زموږ پخېږي چې بل څوک وګورو، له بل چا نه خوند واخلو. خو که چېرته خپله خور، مور، ورور په دغه فیلډ کې کار وکړي، نو هغه بیا موږ ته سپک ښکاري، هغه موږ ته بیا ناروا کار ښکاري، هغه موږ ته بد ښکاري. نو زموږ ټولنه تل دغه ډول بدبختیو سره مخ ده. همدغه علت ده چې موږ اس کله په هیڅ برخه کې ونه شو کولای چې یو مثبت رول ولوبوو، نړیوال